د دې ساعته خبرونه په خبرونه کې راځي چې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو د دوه ورځني کانفرنس په اړه مو د افغان چارواکو او تحلیلونکو له خوشبینۍ خبرو چې په افغانستان کې د جګړې د درولو غوښتنه پکې سوې ده. دا هم وري چې د ناټو مشرانو ویلي چې تر 2024 میلادي کال پورې د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکوي. نن پنځشنبه ده، د چونګښه سرطان 28 د جولای میاشتې 12مه. پایله خبرونو کیږي. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړ. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د سعودي عربستان پاچا چې د حرمین الشریفین د خادم لقب لري، دینی عالمان او د اسلامي همکاري سازمان د دې کانفرنس په خاطر وستایل. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس چې د 23 هیوادونو د څه باندې 110 دینی عالمانو په ګډون د سې شنبې په ورځ په جده کې پرانستل سو، پرون په مکه مکرمه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. د سعودي عربستان پاچا د دغه کانفرنس برخوالو عالمانو ته په خطاب کې وویل، تاسو تر ټولو غوره کسان یاست چې د مسلمانانو او د هغوی د یووالي لپاره خدمت کوي او اسلامي نړۍ له جګړو او ستونزو د غرض له ټروریزم او افراطیت څخه خلاصوي. د سعودي عربستان پاچا هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړ. دا تړون حضرت ما په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 یې امریکایان دي. ناټو تړون پرون چهارشنبه د خپل سرمشریزي په پای کې په ویلامه کې د قاتم ملاتړ ماموریت په نوم په افغانستان کې د خپل ماموریت د ملاتړ د دوام ژمنه کړې او ویلې دي، موږ په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپل ژمنې پخلی کوو. په ویلامه کې دغه راز ویل سوي، په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د سولې او پخلاینې لپاره کار ته دوام ورکوي، موږ به تر 2024 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته ادامه ورکړو. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان ګاونډیو ایران او پاکستان ته چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې په لاس لرلو تورن دي، او دغه راز روسیې ته چې ځینې چارواکي وایي طالبانو ته وسلې ورکوي، د انتقاد ګوته نیول سوې ده. اعلامیه وایي ناټو له پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظم او د اذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا وکتل. د ارګ له اعلامیې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر انتخاباتو د ښځو پر ملاتړ، د حرفوي زده کړو او له ټروریزم دغه راز جرمي اقتصادي شبکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. میرمن موګرینی د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر غنی په بروکسل کې د ناروې له صدر اعظم ایرنا سوګبرګ سره د انکشافي پروژو، امنیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړې. ښاغلی غنی د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره هم د دوه هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. له ولسمشر غنی سره د بروکسل په سفر کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او ځینې نور چارواکي ملګري دي. وروسته له دې چې وسلولو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د دوی په وینا طالبانو ویلي چې تر هغو امنیتی ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات ونه دروي، شونځي به فعالیت ته پرې نه ږدي. تیره اونۍ د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ شونځي هم د طالبانو د خبرداري په خاطر وتړل سول. د طالبانو د ګواښ له کبله د زده کوونکو ازموینې نیمګړې پاتې سوې. یو افغان چې له جرمني څخه په زور ایستل سوی و د کابل په یوه هوټل کې مړ وموندل سو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون وویل چې دغه 23 کلن افغان د رواني جولای پر 14مه له 18 نورو افغان پناه غوښتونکو سره له جرمني کابل ته سون کړی سوی و. هغه په یوه هوټل کې چې د کډوالو یوې نړیوالې مؤسسې کرایه کړې و، موقتا د دې لپاره اوسېده چې خپل اصلي ولایت هرات ته واستول سي. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. دا بلنه چې له ډېرې مودې راهیسې یې تمه کېده، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د 29 هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته ورکړل سوه. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې یوې غونډې ته وویل: د ناټو ور پرانیستی دی او پرانیستی به وي. موږ د اتن او سکوپیې د تیرې اونۍ د تاریخي موافقې تود هرکلی وکړ. نن مو ومنله چې د غړیتوب لپاره د مقدونیا له حکومت سره خبرې پیل سي. کله چې د هیواد نوم د بدلېدو لپاره ټوله ملي پروسه بشپړه سي، دا هیواد به د ناټو 1/3 غړی سي. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړل سوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې 10 کلونو اختلاف حل سو. یونان له ډېرو کلونو راهیسې د مقدونیا له نوم سره مخالفت درلود، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم د مقدونیا په نامه یادیږي. او اسرائیل وایي پرون چهارشنبه یې د یوې بی پیلوټ الوتکې له لوري ویشتل سوی توغندی په پاتورای توغندي شنډ کړ. د اسرائیل پوځ وایي چې دا په یوه میاشت کې دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکه د سوریې له خاورې څخه ورځي او د دوی لخوا یې برید ناکامه کیږي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونو کې چې افغان چارواکو او تحلیلونکو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو وروستی کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم بللی.
روان جنگی د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله، د انتحار او انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و، نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د ناټو تړون د غړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي.
We reaffirm our commitment to ensure long-term security and stability in Afghanistan.
د ولسمشر اول مرستیال عبدالرشید دوستم په خپل افغانستان ته نستنیږي کې حکومت مخنیسی دا په یو راپور کې څرګل سوی. په هلمند کې مظاهره چانو د زورواکو په وړاندې د حکومت د روانو اقداماتو د دوام غوښتنه وکړه.
دغه د افغانستان جنگ بدبختی که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي، لامل هم دغه زورواکي دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ناټو رهبرانو د روسیې پر وروستیو اقداماتو اندېښنه څرګنده کړه. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې راځي، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. افغان چارواکي او کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مرستندوی بولي او وایي چې تر اوسه پورې اسلامي نړۍ او دینی عالمانو د افغانستان جګړه په دومره قاطعیت نه ورات کړې. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي هیوادونو د عالمانو نړیوال کانفرنس په خپل اعلامیه کې د افغانستان جګړه په زغرده ناروا بللې ده. عصمت سروان او نور تفصیل.
یو شمېر افغان چارواکي او د سیاسي چارو کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له لوري په افغانستان کې د جګړې د نارواوالي اعلان، په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په تېره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د دینی عالمانو له لوري تر ټولو ستره پرېکړه بولي. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس برخوالو وویل: د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک مسلمانان او وشل ناروا دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک چې په دې کنفرانس کې برخه لرله وایي:
کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې پاړون باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامې څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړوند باندې د عالم اسلام علماو فرد فرد ویل چې موږ آماده یو چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ته ضرورت وي موږ په دې کې کوو. د حرمینو امامانو په دې اړوند باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربند غوښتنه وکړه. روان جنگ د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله، د انتحار او انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و، نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د سعودي عربستان د کانفرنس برخوالو دیني عالمانو انتحاري او انفجاري حملې په کلکه ناروا بللي او له لویې سره د افغانستان روانه جګړه د اسلام د اصولو او اساساتو خلاف بلله. وسلوالو طالبانو د سعودي عربستان د کانفرنس له برخوالو دینی عالمانو غوښتي وو چې د دوی د جګړې پر ضد فتوا صادر نه کړي. په کانفرنس کې د پاکستان محدود شمیر دینی عالمانو ګډون کړی وو او د ایران دینی عالمانو هم په دې خاطر چې نن سبا د ایران او سعودي اړیکې ترنګلې دي ګډون نه و کړی. افغان لیکوال او نظر خاوند نجیب دنګیال چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون کړی و، باور لري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي عالمانو په نړیوال کانفرنس کې د یو شمېر طالب پلو پاکستاني عالمانو نه ګډون د دې کانفرنس اهمیت او اغېز ته تاوان نه شي اړولی.
مخکې تر باندې د دین اصل مرضي پاکستان نه دی، هغه سعودي عربستان دی او کله چې له حرم څخه د دین له معتبر ادرس څخه اعلانونه ورکول کېږي معنا دا ده چې بیا
شغله ننګیال همدارزوی ټول مسائل چې باید په وضاحت ویل شوی وای د دې کانفرنس په اعلامیه کې راغلي دي.
ټول مسائل شغله ته ضرورت سوچ باید په وضاحت سره وویل شي او هغه له یو دینی ادرس نه له مذهبي ادرس نه وویل شي او هغه مذهبي ادرس هم دومره معتبر وي چې هغه خپل اعلامیه
شغله خپلواک هم وایي دې ته په پام چې د اسلامي نړۍ سترو عالمانو په یوه مقدسه خاوره کې جنگ ناروا وباله، باور لري چې د افغانستان له سولې سره د دوی پریکړې مرسته کولی شي.
د حرمانو تقدس او د دومره جید علماء او دراتک د پاک خاورې ته او ټول د سولې او د هغه جنگ چروان د دغه د عدم مشروعیت پاړون باندې او د یو پتنې د ذکر کولو په صورت کې زه مطمئن یم چې د سولې د پروسې سره به ډیر زیات مرسته وکړي.
د سعودي عربستان او اسلامي همکاري سازمان په بلنه په جده او مکه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي علماو په کانفرنس کې د دریت سلويشت هیوادونو یو سلو لس دینی عالمانو ګډون وکړ او د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه نظرونه څرګند کړل.
که په سعودي عربستان کې دینی عالمانو د افغانستان د سولې پخلاینې پر مسله بحث وکړ، پوځي مشرانو د ناټو په مقر کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د تمویل پر دوام خبرې کړې دي. د ناټو تړون د غوړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 لدی کال پورې به د افغان قواو تمویل ته ادامه ورکړي. بلخوا ځینې اروپایي مشرانو د افغانستان له ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنو کې له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. نور تفصیل له بروکسل نه د احمد شیبر راپور کې.
د ناټو د نه ویشت غړو هیوادو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. دوی دا اعلان په یو بیان کې چې په څلور دیرش مخونو کې د جولای په 11 خپور کړ وکړ. د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی د ناټو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناټو دا پریکړه کړې ده.
We reaffirm our commitment to ensure long-term security.
موږ د افغانستان د اوږدمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپلې ژمنې تایید کوو. د غوښتنې ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالی روان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، موږ د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته تر 2024 کال پورې دوام ورکوو. د ناټو د مشرانو په بیان کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادو پر اهمیت ټینګار شوی دی. پیرس کزالی په دې اړه وویل:
And we call on them to cooperate more closely on
موږ پر دوی ژغ کوو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له نږدې همکاري وکړي تر څو شرایط اقتصادي پراختیا ته بهتره شي. د افغان حکومت د سولې او پخلاینې له هڅو ملاتړ وکړي او د یاغیانو د هر راس ملاتړ مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ پاکستان، ایران او روسیې هڅوو چې د سیمې د ثبات لپاره د افغانانو په مشۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د بهیر حمایت وکړي. تاکل شوی ده چې د ناټو مشران او د هغوی شریکان نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې وکړي. وار له مخه د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز چې طالبانو ته یې کړی ملاتړ کړی دی. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشي فدریکا موګیرینی پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې تر څنګ له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره وکتل. میرمن موګیرینی افغان پلاوی ته له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. سربیره پر دې چې نړیوالو هم د دې وړاندیز حمایت کړی دی، طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو داعش چې په دې وړاندیز کې شامل نه دی د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې خونړۍ چاودنې کړې دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم خپل افغانستان ته نستنیږي کې حکومت مخه نیسي. یوسف خان زدران براته وایي.
په ترکیه کې د جمهور رئیس د لومړي او دویم رسیال ترمنځ للیدو کتو وروسته هیواد ته د جنرال دوستم د رسنېدو په اړه باورونه ډېر شوي دي. خو د لومړي مرستیال دفتر وایي سرور دانش د جمهور رئیس غنی هیڅ کوم رسمي پیغام دوستم ته نه دی لیږدولی. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې ولسمشر غنی څو ورځې وړاندې له دوستم سره تلیفوني خبرې هم کړي، خو ده هم د هغه بیرته راتګ ته هیڅ اشاره نه لرله.
جناب دانش با معاون صاحب اول ریاست جمهوری یک ملاقات دوستانه داشت.
دی وی خغلی دانش لومړی مرستیال سره دوستانه لیدنه لرله. د کوم رسمي ماموریت یا د چي د ولسمشر کوم فرمان دی لیکدولې وی نه دی تر سره کړی، او مونږ باور نه لرو چې ولسمشر دی د جنرال دوستم راتک ته چلیوالتیا ولري او په دلیل هم نه پوهیږو. دا په داسې حال کې چې د ترکیې د جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې لګډو نورسته سرور دانش د دوشنبه په ماخام له جنرال دوستم سره ولیدل په هیواد کې دغه موجود د تی وارتیا او بلله. خغلی دانش ویلی دی په افغانستان کې د جنرال دوستم موجودیت د ملي روغې جوړې پټنګخ د سولې پروسې پر پرمختګ او د انتخاباتو په خطر سره کې دوه غزمن تمامیدل شي. دا په داسې حال کې چې جنرال دوستم عطا محمد نور او محمد محقق د ناتو سرمشري ته په یو پرانیستي لیک ویلی دی ولسمشر غنی په دې وروستیو کې یو ځانګړي قومي کړي د حاکمیت په خاطر په نورو تحمل کړي ده. په دې لیک راغلی دی چې خغلی غنی د سولې پروسې تر نوم لاندې هڅه کړي چې په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالف فینو نفوس ته زمینه برابر کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوه یاد مرستیال په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. له دې سره ځینې سیاسي جریانونه وایي حکومت په شمال کې د وروستیو راپورته شویو فشارونو د کمول لپاره د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو پروګرام لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ببینن در قسمت برگشتن آقای جنرال دوستم
دی وی د جنرال دوستم د به تر اتک پاړه حکومت هڅه کوي چې څو وکړي تر څو هغه ولادت په شمال کې په اعتراضونو لاس پورې کړي غلې کړي، خو لاغه ورسته به جنرال دوستم بیا تر فشار لاندې وي. خو زین نور تاغله ډلې د افغان ولز د بیداری د ګوند رئیس او د سیاسي ګوندونو کور په دی باور دی چې ورسته هڅه پراتلونکو انتخاباتو کې د جنرال دوستم د نفوذ څخه د استفادې په خاطر دی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د حکومت لخوا دغه کمیسیون ته د نویو کمیشنرانو نه معرفي کول د دوی چارې ځنډنې کړي دي. وصل وصال راپور لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نویو کمیشنرانو د نه معرفي کېدو له امله خپلې چارې ټکنۍ بولي. وایي چې انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په وړاندې د ټولو ننګونو مسؤل ولسمشرۍ ماڼۍ ده. د دغه کمیسیون یو کمیشنر بصیر فایز وایي د انتخاباتو د قانون له مخې شکایتونو ته د رسیدنې لومړۍ مرحله باید د ولایتي کمیشنرانو لخوا وشي چې د حکومت لخوا د کمیشنرانو د نه معرفي کېدو له امله دغه شکایتونه اوس مرکز ته لیږل شوي چې د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ما به 40 کلان مواجه هستیم.
دی وای موږ له یو لوی ننګونې سره مخ یو. له بده مرغه چې موږ شکایتونو ته د رسیدنې لومړی مرحله په عادي توګه پر مخ نه شوړلې. د کابل ولایتونو نه ټول شکایتونه مرکز ته رسیدلې. له وخت نه شاته پاتې کېدل موږ له ستونزو سره مخ کړیو. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت د کمیسون غوښتنو ته په درناوي د دوی له خپلواکۍ نه ملاتړ وکړي. د مهالویش له مخې په کار ده چې انتخاباتي شکایتونو ته د روان کال د زمري میاشتې تر 12 منټې پورې رسیدنه وشي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د کمیشنرانو په پیژندلو کې ځنډ تر ټاکلې نیټې پورې ټولو انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه ناشونی کوي. خو له دې ټولو سره سره شاوخوا 50 ورځې کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو د 102 تنو نومند کمیشنرانو نوملړ ولسمشر مڼې ته لیږل شوی دی او د ولسمشر پر میز پروت دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دغو کسانو په ټاکنه کې ټول معیارونه په پام کې نیولي، خو د دوی په خبره دا چې حکومت په دغې کړنې سره غواړي څه په اثبات ورسوي روښانه نه دي. د دغه کمیسون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 600 شکایتونه له ولایتونو نه دغه کمیسون ته د ارزونې لپاره رسیدلي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې دوی د ولسمشر راتګ ته په تمه دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیشنرانو د معرفي کولو په برخه کې د حکومت او کمیسون ترمنځ د نظر اختلاف د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر او ټاکنو پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ستونزه دا ده چې هسې نه د خپلوۍ او سلیقوي چلند له مخې غیر مسلکي کسان وګمارل شي، څو د ځینو کسانو په ګټه کار وکړي چې دغه چاره به د قانون ماتونې پرته بل څه نه وي. تر دې مهاله موږ وینو چې څو ځلې د انتخاباتو مهالویش شاته شوی. زه ډېر ډاډه نه یم چې موږ به وتوانېږو چې د مهالویش سره سم دغه بهیر مخته یوسو. ښاغلی مل وایي د کمیشنرانو د معرفي کولو په برخه کې ځنډ خلکو ته داسې پوښتنې پیدا کړي چې سینا داسې کسان د کمیشنرانو په توګه وګمارل شي چې د ځانګړو کړیو افرادو په ګټه وي. نوموړی ټینګار کوي چې که انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې لپاره بې پرې او مسلکي کسان ونه ګمارل شي، ټاکنې به له درغلیو ډکې او په دغه بهیر به د خلکو باور کم شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د طالبانو د جګړې په اړه د دینی عالمانو د بحث لپاره راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په نویو پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړیو کې راغلی چې دغه کسان د سه شنبې په ورځ د سختریزو په دوو جلا حملو کې هغه مهال وژل شول چې دینی عالمان د طالبانو د جګړې د مشروعیت په اړه د خبرو لپاره په سعودي عربستان کې راټول شوي دي. د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په سعودي عربستان کې له 30 زیاتو هیوادونو دینی عالمانو اوه مادې لرونکې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې ناروا او حرام وبلل سوې. په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو عاملین په دوزخ محکوم دي. په دې اعلامیه کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتل سوي چې له یو بل سره مذاکرات وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په داسې حال کې وسوه چې په تیرو 2 ورځو کې افغان چارواکو له طالبانو سره مذاکراتو ته دوامداره خوشبیني څرګنده کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د تیریزا می هغه اعلان ته کتلی چې وایي برتانیا به افغانستان ته نور سرتیری ولیږي. دې وویل چې 440 اضافي برطانوي سرتیری به افغانستان ته ولیږي چې د طالبانو او داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي دا سرتیری به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر انتخاباتو مخکې ولیږل سي. دا انتخابات چې د روان کال د میزان په 28 نیټه کېږي د ورځپاڼې په وینا د داسې هیواد لپاره چې له 40 کلونو راهیسې پکښې جګړه روانه ده د ډیموکراسۍ لپاره مهمه ازمو ده. او ریلیف ویب خبرونه په هرات ولایت کې د بیوزلو کسانو لپاره د مرستې رسولو مرکزونو په اړه لیکل دي. خبرونه د سیمه ایز پراختیا د شورا رئیس محمد عیسی قول لیکي چې د زرګران په سیمه کې په یو مرکز کې غنم، وریجې، قالین او داس نور توکي راټولوي. عیسی زیاته کړې چې ورسته دا توکي هغو کسانو ته ویشي چې تر ټولو زیات بیوزلي وي.
د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبیعي منابعو کمیسیون وایي چې د هرات ولایت د مالګې د کان د کیندلو د تړون له منځه وړل د ملي ګټو خلاف عمل دی. دا خبره د دې کمیسیون رئیس کړې ده. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبیعي منابعو کمیسیون وایي د یو افغاني شرکت لخوا د هرات ولایت د غوریانو په ولسوالۍ کې د رسوبي مالګې د کان کیندل د خلکو خصوصي سکتور او دولت په ګټه و. د دغه کمیسیون رئیس محی الدین مهدی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کانونو د کیندلو په اړه د کمیسیون د ارزولو له مخې وویل د دغه کان د کیندلو د شوي تړون له منځه وړل د قانون خلاف عمل دی. ښاغلي مهدی وویل دا د پوښتنې وړ ده چې ولسی جرګه باید پوه شي چې د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کیندلو تړون ولې له یو افغاني شرکت سره وشو، او کله چې داوطلب شرکت په دغه کان کې شاوخوا شپږ میاشتې کار وکړ د تړون له منځه وړل یې څه معنا لري؟ ده وویل د هرات ولایت د مالګې د کان د کیندلو د تړون د لمنځه وړلو دلیل څه و؟ حال دا چې دغه کان یو رسوبي کان دی او نه شي کېدی د جمهور رئیس په یو شفاهي امر دی دغه تړون فسخه شي. ښاغلي مهدی وویل کانونه د افغانستان تر ځمکې لاندې ستره پانګه ده چې په کیندلو سره له یوې خوا د حکومت اقتصاد وده کوي او له بلې خوا پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینې برابرېږي. د حکومت د چارواکو د معلوماتو له مخې د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کان کیندلو د تړون له منځه وړل یوازینی اقدام نه دی، بلکې پخوا تر دې هم ځینې پخواني تړونونه چې د پانګې اندازه یې لږه وه د افغانستان د اقتصادي شورا لخوا بیا ځلې ارزول شوي او تړونونه یې له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د کانونو او پیټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کان د کیندلو تړون یو وړوکی تړون و او حکومت چمتو دی چې دغه افغاني شرکت ته په نورو برخو کې د فعالیت زمینې برابرې کړي.
زمونږ د دې بررسیو په نتیجه کې دا جوته شوې ده چې هغه سیمه کې مونږه قیمتي منرالونه لرو، قیمتي فلزات لرو چې د هغې نه مونږه کولی شو په ډېره ستره کچه اقتصادي ګټه ترلاسه کړو. په همدې اساس یې هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ قرارداد فسخه شو او مونږ کولای شو د دې شرکت برخه کې چې کومه سرمایه ګذاري کړې د قانون د قانون په اساس باندې د هغوی سره لازم مرستې وکړي، هغوی هغه جبران خساره حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال کې د نفت او ګازو د کیندلو چارې چې تړونونه له ځینو معتبرو بهرنیو کمپنیو سره شوي وو په ټپه ولاړې دي. سربیره پر دې همدا اوس د افغانستان ډیری کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او مواد په قاچاقي توګه له هېواده وځي. د کانونو په برخه کې د همدغو ګډوډیو له امله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د هېواد د لویو کانونو د کیندلو تړونونه د یو وخت لپاره ځنډولي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
او سمه یو بهرنی مسأله څیړو. د ناټو د غړو هیوادونو د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکړ او هغه یې امنیت ته زیان رسوونکي وبلل. تفصیل له اسمت سروان ناوري.
د ناټو غړو د پوځي لګښتونو ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره کلک ژمنه وکړه. د تړون د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکاو او ویل چې د روسیې اقداماتو د اروپا او نورو سیمو امنیت کم کړی دی. د ناټو د مشرانو د غونډې په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، یو وار بیا د ناټو د منشور د پنځمې مادې په اړه د دې تړون پر دریځ ټینګار وشو چې پر اساس یې د تړون پر هر غړي حمله د ناټو پر ټولو غړیو حمله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پخوا یې د ناټو پر همدې مادې شک څرګند کړی و، د تیر کال په جون میاشت کې وویل دې مادې ته بشپړ ژمن دی. ترامپ د سهارنۍ په مهال د جرمني پر صدر اعظم انتقادونه وکړل. ویل جرمني د روسیې له لوري کنټرولیږي او د روسیې په اسارت کې دی. د انګیلا مرکل سره په کتنه کې بیا وویل موږ د پوځي لګښتونو او سوداګري مسئلو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې. موږ له صدر اعظم انګیلا مرکل او جرمني سره خورا ښې اړیکې لرو. د ناټو د مشرانو د غونډې په اعلامیه کې له دې تړون سره د مقدونیا د یو ځای کېدو لپاره د هیواد ته رسمي بلنه ورکړل شوې ده. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړی شوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل شو. یونان له ډیرو کلونو راهیسې د مقدونیا له رسمي نوم سره مخالف و، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم مقدونیا نومیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس اسمت سروان د یو ډول نوې بوټونو د جوړېدو په اړه معلومات راکوي.
ایزی جت هوایی شرکت داسې بوټونه وړاندې کړي چې د موبایل ټلیفون له جی پی ایس یا نیویګیټر سره وصلی شي، او بې له دې چې د موبایل د صفحې یا سکرین کتلو ته اړتیا پیدا شي په نابلده ځایونو کې لارې پرې موندل کېدای شي. د یهو ویبپاڼې د راپور له مخې دا ځیرک یا سمارټ بوټونه د لارې د ښودلو لپاره د ګرځېدو په وخت خوځي. دا بوټونه د دې لپاره جوړ شوي چې په نابلده ښارونو کې له مسافرو سره د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. له دې بوټونو څخه کار اخیستونکي د پروګرام له مخې خپل لوری ټاکي او د جی پی ایس په وسیله یې مومي. پروګرام بیا مسیر په موبایل ټلیفون کې ټاکل کیږي، خو وروسته د موبایل لیدو ته اړتیا نشته. د موبایل خاوند د تک په محل موبایل په جیب کې شولای شي او بوټونه په خپل د پښې د خوځیدو په وسیله خپل خاوند ته لار ورشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سیاسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. دا همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره وکتل. سعودی عربستان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانستل سي. د ناتو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو ور بیا ټینګار وکړ. د تړون حاضر د په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. د افغانستان ولسمشر چې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په هدف بلجیم ته تللی، پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظم او د آذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. وروسته له دې چې وسلولو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. یو افغان چې له جرمني څخه په زور ایستل سوی و د کابل په یو هوټل کې مړ موندل سوی دی. ناتو مخدونیت بدن ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبري پایل کړي، او اسرائیل وایي پرون چهارشنبه د وی بي پیلوټ الوتکې لخوا وشتل سوی توغندی په پاتورای توغندی شانډ کړ. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دي، او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستل سي چې ادرس دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې وس ورزو هلمند ته د هلمند مدني فعالانو د ولسمشر په امر د غیر مسول وسلوالو او زورواکو د نیولو ملاتړ وکړ. دوی چې د لاریون په شکل لار او کوڅو ته راوتلې ول، ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند په شمول د ټولو هغو ولایتونو غیر مسول او زورواکي کسان بندیان کړي چې عام ولس ځوروي. تفصیل د الیاس دای په رالیږلي راپور کې.
یو یو دکان پرانستل سوی دی. پولیس د لسمی اوزی سپین ماموریت ته نږدې تلاشي کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړی ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې ور یادوي. ډزې نسته، خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دي چې په لومړی کرښه کې دي. د لشکرګا شهر د سلګونو اوسیدونکو په شمول ګڼ شمیر مدني فعالین راوتلي دي، او د ولسمشر د دې وروستي د رستاینه کوي چې له مخې هغه زور دواکي او غیر مسؤول وسلوال نیول کیږي چې په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او د عامو خلکو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي او یو بل مدني فعال عبدالولي پتیال ویل دا لړۍ دي تر هلمند پورې هم را ورسیږي.
دا چې ولسمشر په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې هغه زور واکان نیولې دي چې هغوی د تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو په سر او مال باندې لوبې کولې. موږ د دې کړنو ملاتړ کوو. کمی چې د سولې په اړه کړي، کم چې د خاینانو په نیولو کې کړي دي چې خاینان د ورځ تر بلې خاینان مخ پر کېدو دي او دی نیسي، نو په دې مقابل کې ځینې خلک راغلي دي د خاینانو طرفداران. موږ پر دوی باندې دا غږ کوو چې نور خپل کورو ته ولاړ شي، د دې خاینانو طرفداري مه کوئ.
د هلمند ولس او مدني فعالین په داسې حال کې د ولسمشر او د ملي وحدت د حکومت ورستۍ درستای چې د هیواد په شمال کې د نږدې یوې اونۍ راهیسې د یوه محلي زورواکي د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونونه روان دي. د لشکرګاه لاریون کوونکو په هیواد کې ځینې وروستۍ ناخوالې د همدې محلي زورواکو او یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو سره تړلې وبللې او د حکومت نه د دوی په وړاندې د کلک دریز غوښتنه وکړه.
موږ دغه رئیس صاحب جمهور ملاتړ کوو، دغه زورواکان دا که وزیر دا که وکیل دا که د پارلمان وکیل دا که د ولایتي شورا وکیل دا که په هر پوست کې دغه خاینین دي نورم تر دغه ستوني راونیسي او زموږ د ولسونو همدغه غوښتنه ده.
د ولسمشر څخه غواړو چې نور دغسې زورواکي چې په ولایاتو کې دي په ولسوالیو کې دي دا باید ونیول سي او دا چې دي د دې نظام د پرمختګ خنډ دي او د سولې خنډ دي.
دغه د افغانستان جنگ بدبختي که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي لامل یې همدغه زورواکي دي. کله چې موږ د غصب د دغه بدبختۍ د زورواکۍ د دې مخه ونه نیسو موږ هېڅکله افغانستان په خپلو پښو نه شو درېدلی، د بل د احتیاج و محتاج نه شو خلاصېدلی.
د ځینو راپورونو له مخې تر طالبانو او یو شمېر وسلوالو ډلو وروسته چې د حکومت په ضد جنګېږي تر ټولو ډېر تهدید د غیر مسؤولو وسلوالو او محلي زورمندانو لخوا موجود دی. آن کله کله د عمل منفیه پروژو په وړاندې خنډونه جوړوي او یا حد یا کل په لوړه پیمانه د غونه باج اخلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی زی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یو قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام علمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته په یو قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړئ. خوښ کسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه هیله وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسي؟ د قرینې په دې قرینې په شتون یوازیتوب سره نسی کولی چې د پیښه اثبات ته ورسوي. یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی کولی چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای شي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکړي. دا یو موضوع. دویم، په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور د پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای شي چې دوسیه لا کله لاړه د محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جمعوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کوای سي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا یې د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15 ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډیره مننه چې د یوې قضیې د سیړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کوم دلایل ته اولویت ورکول کیږي.
مخکنی اشاره ته هم د بحث ګرځي او مخکې په دې کې ذکر ورکړي چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کیږي او دوسیه هلته لیږل کیږي تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قیس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات ترسوي دي او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه به تیروي، بیا به ګوري چې په دغه دلایلو کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلفو او متعددو قرائن و درائن و دلائل و قاطعه سر ثابت تسوله، نو بنان محکمه با دیگه سارندوال دی ماده پرانا که چی کم جزای ارتا لمحکمه نغوختی ده، محکمه محترم با اغیطه چکی حکم صادره. او که چیر تا قاضی سرطه دا ثابت تسوله خلال دی نظار اغ دا کتل دی دوسیه که بلاخره دا ارتا جوه تسوله چیه را دغه حکم پا متعدد و دلائل و بانده دا نفی ته ضرورت لري چې باید دغه الزام یا نفی سي او یا هم دوسی ته په خلا او نواقص باندې قرار ورکړي چې دغه موارد خیماته اوس ته برجسته کسارم وسم، نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډیره مننه سیرت صاحب. لکه څرنګه چې تاسو مخې اشاره وکړه، ستاسو دنده هم د قضیو نظارت او څیړنه ده. آیا داسې پیښ شوي دي چې تر اوسه پورې یوه قضیه د نیمګړتیاو له امله په هغې کې د نیمګړتیاو له امله له سترې محکمې څخه بیرته څارنوالۍ ته راجع شوي؟
او د ښه سوال مکی، زه دا امید درم چې محترم سارندوالۍ او محترم محکمه خاصتا سارندوالۍ او پولیس ما د آواز واوري. بله، ډېرې داسې پېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د دوو کالو درې کالو د څلورو کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې دغه د په دوسیه کې نیمګړتیاوې دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوی حکم نشي صادرولی، ځکه موږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مو غورته قوي وي، او نسی کولی چې په ضعیفو دلایلو باندې قایس محترم قوي حکم صادر کړي. بله، دا پیش استه مکه ما چې اشاره وکړله په میاشتو خو دا ډېرې قضیې دي، خو په کلونو هم قضیې استه چې د محاکمو له طرفه په سارندوالۍ ته سره د رهنمود دوسیه په خلا او نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دی دا چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت سی توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته راجمعوري کې سارندوال شب ته او سارمان سره د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون پر رڼا کې هغه ته جزا وغواړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، یو قضیه د نیمګړو دلایلو لامل څو ځلې محکمې څخه څارنوالۍ ته رتګېدلای سي.
ډېر ښه سوال. د تجربه په اساس باندې دوسیه چې کله لستر محکمې نه ما تحت محکمه خلا و نواقص باندې دولسته مستردهی دوه ځلې عین محکمه چې هغه زی صلاح ده په رسیدګي د استار د حکم کې دوه ځله قرار خلا د نواقص سره د رهنمو چې کله صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت د عدم موجودیت د اثبات د دلال د قوي د سرندول له طرفه ونه توانېده چې دوسیه کې او دوسیه په محکمه کې ډېر التوا نسي پیدا کولی، نو مقاضي مکلف په دې ونه چې یا په خلا و نواقص او یا ونه اثبات اصدار د حکم یا به هغه تناسب د جرم و جزات او یا به په تیر باندې به حبس کافی گنی حکم وکی، ولی بالاخره اخیری مرحله مرحله د ستر محکمه ده. ستر محکمه د دو متواتر قرارونو وروسته حکم به صادره ای مماثل محکمه هم جوارته، یعنی همسایته چې کم ولایت کې کم پیخه منځته راځي او بالاخره قرار ورکوي، نو محکمه ستر محکمه به بیا د دغه همجوار همسایه محکمه ته تفویض صلاحیت به ورکوي او رسیدګي د قضیه بور.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ته چې زیارت په زیارت ګرځې، تا نه لومړی په زیارت مای خلاصونه. قدرمنو دوستانو، آیا کله زیارت ته تلل یاست؟
زیارت ته خو څو ځلې زه تللی یم. د نورو زما همزولو نجونو سره چې کله کلي ته ځو نو خامخا یو ځلې ځو.
خلک د کومو مقاصدو لپاره زیارت ته مخه کوي؟
خو ځان نه پوهېږم، چکر را باندې راځي، چپه کېږم، بوش کېږم، دلته راوړم دعا ته، نه مرې چکر را باندې راځي.
د اسلام دین یې په حق له سوای
ځنی عام اورځ دي چې خزر اټولیږي په زیارت کې، چې پیغمبر علی السلام په دې باندې منع کړی دا او د دې خزو باندې لعنت ویل دي.
نن زیارت ته د تللو په تاریخ، دودونو او دا چې په اسلام کې دا مسله څنګه ده خبرې کوو. په پیل کې به ووري چې یو شمېر خلک له څه وخت را په دې خوا زیارتونو ته ځي، هلته کومې غوښتنې کوي. دا خپرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وسارې درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، هغه کسان چې په افغاني ټولنه کې ژوند کوي نو له دې خبخه مخه خبر وي چې دا خلک زیارت ته ډېره عقیده لري، لوی درناوی کوي او په ځنګړو ورځو ورسي. ځینې کسان کله چې ډیر نتوان شي نو د ځان د تلقین لپاره زیارت ته ورسي او د ستونزې حل غواړي، ځکه چې زیارت له سپېڅلو ځایونو څخه ګڼي. هغه څوک چې لوی ولی وي، عالم وي، پیر وي، په ټولنه کې ښه او نیک انسان تیر شوی وي، له مرګ وروسته یې په قبر خلک راټولیږي او زیارت یې کوي. که تاریخ ته سر ورښکار کړو نو پیړۍ پیړۍ وړاندې هم د زیارت خبرې شوي. ناروغان، مینان او په سخت مشکل کې ګیر کسان زیارت ته تللي او هلته یې خدای ته سوال کړی دی. د زیارت کولو د دود او تاریخ په هکله د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد سید هاشم امین داسې وایي.
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت نمخ کې هم خلکو زیارتونو ته او دغه شرکی مسایل ډیر زیات، ځکه شرک په ټولنه کې عام و. بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبعوث په پیغمبرۍ شو او صحابه بیا د زیارتونو ته د تګ نه په دې خاطر منع کړل چې هغه پخوانی شرکی اعمال چې کوم وو هغه د منځه لاړ شي. بیا وخت داسې راغی چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته اجازه ورکړه، وی ویل چې تاسو وس کولی شئ چې زیارتونو ته لاړ شئ، او په ډیر صراحت سره یې ویل چې د مسلم شریف یو روایت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویل چې تاسو مخکې ما د قبرونو د زیارت څخه منع کړی وي او د دین وروسته تاسو زیارت وکوي، ځکه چې دا تاسو ته اخرت در په یادی، د اخرت در په یادولو او د مرګ در په یادولو بهترینه وسیله ده.
زیارتونه هم توپیر لري، څومره چې یو څوک لوی ولی وي، پیر او ښه انسان تیر شوی وي، په همغه اندازې زیارت مشهور وي، ښه نوم لري او له لرې لرې ځایونو نه خلک ورته راځي. زموږ همکاره فرشته مرسل په کابل کې ځینو زیارتونو ته تللې، له خلکو سره غږېدلې او په پیل کې داسې ځوان او پلار سره خبرې کړي چې هلک مین دی خو سپین سره پلار فکر کوي چې ناروغ دی، نو ځکه یې په زیارتونو او ډاکټرانو ګرځوي.
بغیر نه یو بند نیم گاڑی مون لکت مستوری په مدار جانا نا مینی دسڑا پتار پیا
احمد الدین
اوس دلته د زیارت تاسو راغلي دي عاشقانو کنه
عاشقانو
عرفان ته یو ولکم د سره ده دلته د څه لپاره راغلي
خاص دی لپاره هم چې دا الګ زما مریض ده دا مې راوسته کده خدای دې هغه بس دا مریض ته لری شي دعا دا ورته کو نو سو
دا دعا کړی کور کې کړی وای څنګه بابا
کور خو هر سات کو خو لیکن زیارت چې موجوده راشي و زغه شاید کنه دا دا پسترګو په هغه باندې دا موږ په عقیده لرو
دلته موږ سره د کاکا زویم ده چې د خپل خبر کې ویل مریض ده لکه تاسو ته وتراسي نن دی راتوي
سبحان الدين
څه تکلیف لري ورور
وزن نه پوهیږم چکر را باندې راځي او چپکه بهش کېږم
اوس زیارت ته راغلی کنه ته څنګه سولې لکه کوم زره خسوي
لږ زره معلومات وو شو کړه زړه درد نه لګسې شوی چکر را باندې راځي
څنګه چکر در باندې راځي اوس خوشاله ولاړې
سر
باندې چکر راځي سر باندې
هغه راځي اوس ته مومینی
هو
مومینی ته
وینم باندې چکر را باندې راځي
کور کې مزي کېدلې
هو دا د سلوه
اوس د ته زیارت راغلې کنه غواړي څه وکې دلته دعا وکې
دعا ته راوړې
سما پنوم پا زیارت باندې شالما بڑا
دلیوانی ارمان پورا شو دلیوانی ارمان پورا شو پلار جی په کانو ولې زیارتونه اوس د عاشقانو زیارت څخه د عارفانو پلور ورزو دا دواړه زیارتونه په واي ویلې کې دي لری یو سپینګری ګورم چې په زیارت کې هیڅ قرآن شریف هم خپل مچوي او هم المسیانو ته ورکوي چې خولي کړی ای وړاندې باور شو کاکا جان قرآن شریف دی مچو کو کنه چه دی ویل بیا سوال دی وک
سوال نه ده شو کی خدای مان می روز کی اول قرضدار مو خدای ل دی قرضدار می وباس
خدل ته تقریبا تاسره چلور مشمان دی کنه دا څه مشکل لري چې تکلیف
زولات خدا خسی دی ګرینګ کی
زیل کی
زیل کی
ته نمبر تو خور کی
نو زینت
زینت دا غی کی دی مشمه را داری چی کیږي
تل خورت
دلته زیارت د څل پر راغلی
زیارت ته پر راغرو زولت ورته
دعا وکي چاته
ته خدای
خدای ته دعا کوي څ غواړي له خدای
ته دا غوړ سمو ته پر راغلی
او دا انجلې د څه پرې کیده کنه دا ځیل کې زاړی کور کې
هو زاړی ورته کې زاړی سي تر شه ورته نه چې ساتي زیر کوي
د زیارت په بل خوا کې یو سپینسر میرمن علي وځوان سره د دوه پالت کده ال دوی څه به هم پوښتو چې د کوم مراد د اصل اولو لپاره د ترغلي دي
کوم مشکلات هم زیات دي
مثلا
مریضی دا مثلا نور مشکلات نه دي کور دي دا مشکلات خل د دلته دوه کوم زو خدای د دوه خو خدای لپاره کوم صرف دا یو واسطه ده
دا ځوان چې سره ده د زوی ده
هو دا مې زوی
ښه څنګه د سره راغی تر اوس که خپل ویل تر ځل ارسو
دوه مال سره ځل ارسو
و ادم رزه ده لري پر مشر شو دعا وکړه محمد عرفان
و ادم دنس دې ده
ها و ادم نه خا یو مش پس نه خا و ادم دې
الته چراغ للی دی و ادم لپاره څه سوال کې
دعا مې کول شه به خدای دا پارامی او پایزه ته پارامی دا کارت
زون کې جار جنجل نی
او دا جار جنجل یو د دعا کوم چې خدای د بخانی ګناګانو بخي او دین پس نو
ګنا باندې کوم څنګه والی خپل کوژن دی رانه واستله اجازه نه لري کڅنګ
هغه کانادا کې دلته نه دی
کناډا کې
دم دغه د جنجالونو د دوا کوم شه بس کوم مشکل را پېښ نشي نو خدا د خدای نازول دی او ورته ګران دی خو خدای ته واسطه کوم چې د دې په وسیله مونږ ته ژوند کې خوشبختي او
د انجلۍ سره د چې کوزده کړې کاناډا کې چې اوسېږي څنګه دا مایب دغه زیارت دو شیانو عقیده لري
او هغه ماما عقیده لري
نن د نامزاد خبره ده چې ته زیارت ته راغلی سوال کوي چې ښه ژوند ولري
سبایي ورسره خبرې کړې
ورته دې ویلي
هغه هم خوشحاله وم زما خوالم خیرات هم ورکوه دعا هم کوه
خدای دې ښه ژوند درکړي خوشحاله واده ولري
زنده اوسې مننه ښه
د زیارت په یو خوا کې یو سپین ګیری سړی چې سپین کلی په تن دی اوږده ګیره لري تسبیح په لاس کې دی په ډیره داسې خاموشه فضا کې ناست دی وړاندې به ورسو او پوښتنه به ورنه وکړو چې دی دلته څه کار کوي لومړی تاسو خپل نوم راته ووایه
زما نوم محمد نسیم ده د لوګر د ولایت یم دلته په هستی متولي کار کوم زه خپله دلته دغه زیارت په کاري صفایي کوم او بل دغه زیارت ساتنه دلته داسې کارا او غیر مشروع کارونه
د خلک ترجی له بوټو سره خبره راځي زیارت
نه نه بوټو سره زنه پرېږدم بوټو نه کوز کاږي په دا اویلی کې بوټو نه کوي بیا راخیږي
زنو کسانو بیا له زیارت څخه د ځان لپاره عایداتي منبع جوړ کړي وای زه د فلانی بابا له کورنۍ څخه يم ځان د زیارت وارث کړي کوم کسان چې زیارت ته ځي هلته یو څه پیسې د خیرات په نوم چوي بیا د پیسې دوی اخلي د خوانې او روزنې د پوهنتون استاد په هنوال الکوزه تایب لمړی وجالبه کیسه کوي بیا په همدې حق لا غږیږي
زمنګ په کلی کې با یو سړی و هغه ته به چویل چې تا دې خدای وو هي چې تا به دغه کار نه کړی غوي و مې دی و هي بیا به چې ورته چې تا دې رسول الله صلی الله علیه وسلم وو چې دا کار به تا نه کړی غوي و مې دی وای قران به ورته خو جوړته ودل چې تا دې دور بابا وو چې دا کار دې نه کړوي الیه توبه و باسا په دور بابا مې ونه وای زمنګ استاد د تصوف سایت تقنو حق کا خیل نو موږ ته درس راکاو د زیارتو په اړه کې موږ نه پوښتنه وکړه چې تاسو دا کاکا سه زیارت منه کنه ما ورته استاد زه خو نه منم تی منه کنه وای زه خو منم مالته په څه منه وای زه په دې منم چې زه د کاکا سه په مسیالو کې راځم چې کله د دوی د کال دغه پیسې را جمع کیږي په دغه د کاکا سه په اولادې تقسیمېږي او زما 300 روپۍ حق رسیږي ما ورته ویل چې استاد 500 روپۍ مونږ ته راکوه مونږ به یې درسره منو بیا درته ویل چې دا خو تاسو ته نه درکول کیږي دا خو د په کورنۍ تقسیمېږي
درنو دوستانو په زیارتونو کې بیا کله ناکله بدی پیخي هم رامنځته کیږي د بیلګې په ډول سو کله وړاندې د شاید شمشيره په زیارت کې د فرخوندې په نوم ځوان انجلې د خلکو لخوا په دې ګناه وژل شو چې ویلې قران شریف ته سپکاوی کړي هلدا چې نوموړي په یاد زیارت کې مولا له تعویز ورکولو څخه منع کاوه په هر صورت راګرځو خپل موضوع ته دا چې د اسلام په دین کې زیارت تتلل څنګه دي زموږ همکار فرشته مرسل د خوونه او روزنه د پونتون د اسلامي برخې له استاد سید هاشم امین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو تر بولو
ځینې کسان چې کله زیارت ته ځي نو هلته یو څه غواړي کنه مشکل لري هماغه مشکل هلته زیارت نه غواړي یا دا د ځینې کسان د زیارت خاوره راوړي خوري یا هم هغه ټوټه اخلي د زیارت په خپل سر یې وهي داس نور کارونه او ځینې کسان بیا هلته شام لګي کنه په دغه کې معلومات راکړه
د زیارت په محل باندې ځینې ناروا کارونه دي او بدعات او چمه نه دي مثلا یو دغه چراغ بلول چې په غي باندې پیغمبر علی السلام لعنت ویل دی په خلکو یا څادر غوړول په زیارتونو باندې په خلیه چې هغه د سری حدیث سره مخالف دی همدارنګه د مړي په نوم باندې نظر منل چې بل د مطلق حرام دی بحر الرایق په دې باندې بحث کړی دی نظر چې د تبرک ګڼل د زیارت لپاره یا د هغه تقسیمول او خوړل دا ټول منه دي په زیارتونو کې ساز او سرود ځینې خلک د سی هغه کوي کنه ساز او سرود غږی چې دا منه ده او د حدیث سره صریح مخالفت کوي ځینې عام او رزي دي چې خزر اټولیږي په زیارت کې چې پیغمبر علی السلام په دې باندې منع کړی دا او د دې خزو باندې لعنت ویل دي چې په هغه خاص ورځو راټولیږي او ځینې خاص مراسم تر سره کوي په زیارتونو کې نو په دې خاطر باندې اسلام د دې شی په مخالفت کې راغلی دی او منع کړی دی زیارت تتلل په آداب باندې ستون ځنل لري خو البته سجدي کول دا غینه چې غختل کبیره ګناه ده او که قصدن یو څوک هغه قبر ته سجده وکړي دا کفر دی بيخي د راز او نیاز دربار معلوم دی
ځینې زیارتونه په یو شمېر ولایتو کې موږ لرو چې هغه خاص یوې ستونزې ته د خلکو لخوا ځانګړې سوي. البته مثلا یو زیارت ته چې هلته کوم څوک لږ زر عصبي مشکل ولري هلته یې بیایي بیا یې بندي کوي. داسې زیارت ما اورېدلی خاوره یې ورکوي دا مسایل په دې هکله څه وایي؟
ما لیدلی زه خپله مور راغلی وم دا د میالي صاحب په نوم باندې یو زیارت دی. هلته چې ورغلو کوټې وړې وړې جوړې کړې وې. واقع څوک چې رواني تکلیفونه لري دلته زموږ سره استاد شرف الدین عظیمی هم بولې او ما ویل راځه چې ټوکې مور سره کولې. ما ستا مریضان دلته بستر دي ما دلته کښېنه چې لاړ شئ تاسو وګورئ په ځنځیرونو باندې خلک تړل شوي. نو بالاخره هغه ډېر ناروا برخورد د یو انساني کرامت سره د انسان سره چې ته په ځنځیر باندې یو کس په هغه شکل باندې تړې. نو د الله جل جلاله سره شرک کول درست نه دي. دا مطلق شرک دی که چېرته موږ مثلا داسې عقیده ولرو چې دغه امراض فلانې زیارت ښه کوي. شفا ورکوونکی الله جل جلاله د انسان صرف وسایل جوړوي او وسایل دا طبي وسایل دي لکه ته عملا یو شی خوري او هغه ما تحت الاسباب خبرې دي. د سبب او د وسیله به ته جوړې تر څو الله تعالی شفا درکړي.
دا وه د ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.